چې په افغانستان کې باید د پنګونې لپاره له موجوده فرصتونو څخه استفاده وسی. شاغلی ویډیا زیاته کړه چې د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونه په ځانګړي توګه د سارک غړي هیوادونه باید په خپلو کې سیاسي ستونزې له منځه یوسي او اقتصادي پرمختګ ته ملا وتړي. د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې افغانستان به تر راتلونکو دوو کلونو پورې په جنوبی آسیا کې تر ټولو ټیټه کچه اقتصادي وده ولري. دغه راپور چې د نړیوال بانک په رسمي انټرنیټ پاڼه خپور شوی ښیي چې د دغه هیواد اقتصاد به په 2018 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2018 کال کې وده وکړي. دغه راپور د افغانستان د ورو اقتصادي ودې له امله په سیاسي او امنیتي برخو کې موجوده ناکراري یادوي او سپارښتنه کوي چې دغه هیواد باید د کورنیو عوایدو د زیاتېدو او زیاتو نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره لا ډېر کوشش وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د کندهار د سوداګری او صنایعو خنوای چې شاوخوا 8% تجارت په ځانګړي توګه له دغه ولایت څخه پاکستان ته انتقال شوی دی. د دغه خونی رئیس حاجی نصر الله زهیر ازادي رادیو ته ویل چې د مالیه د زیاتوالي له امله سوداګر اوس ګرانبای اموال افغانستان ته نراوړي. شاغلی زهیر وای اوس مهال ګرانبای ټوکران روغنیات او یو شمیر نور اموال چې په خوا له افغانستان پاکستان ته تله اوس له هغه هیواد څخه په قاچاقي ډول افغانستان ته راوړل کیږي. افغان اقتصاد پوهان وای چې پاکستان هڅه کوي افغانستان د خپل اموالو بازار وګرځوي ځکه د پاکستانی تولیداتو کیفیت کم دی او نړیوال بازار نه لري. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 شپوله، یو ایرو 8 افغانۍ 15 شپوله، یو انګلیسي پاوند 19 افغانۍ 15 شپوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 15 شپوله او زر پاکستانی کلدار 1434 افغانۍ.
دا و اقتصادي خبرونه چې له ازادي رادیو مو واوریدل. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د یو مسافر وړونکي بس او ټریلر ترمنځ ټکر شوی چې د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. سارک سازمان وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته او ضروري ده چې له دغو فرصتونو څخه لازمه استفاده وسي. د سارک سازمان رئیس چې په کابل کې د دغه سازمان په لومړني غونډه کې خبرې کولې، د سارک پر ټولو غړو هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان او سیمې د سوداګرۍ او اقتصادي ودې لپاره جدي حدسی وکړي. حدیث پردیس دی غونډې ته ورغلې، جزئیات لري. پردیس صاحب مهرباني.
مننه کوم. د لومړي ځل لپاره په کابل کې د سارک سازمان د خصوصي سکتور د برخې ناسته وشوه. په دې ناسته کې د هند، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنګلادیش، بوتان او سریلانکا هیوادونو څخه د خصوصي سکتور د برخې استازو ګډون کړی و. د سارک سازمان د سوداګرۍ خونی رئیس واراج وی دا وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته، خو ضروري ده چې له دغه فرصتونو په هغه شکل چې لازمه ده استفاده وشي. ښاغلی وی دا سپارښتنه کوي چې د سارک سازمان غړي هیوادونه باید ژر تر ژره خپل منځي مشکلات حل او د سیمې د اقتصادي ثبات په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. سارک سازمان په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان په 2008 میلادي کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. که څه هم وړاندې دغه سازمان د افغانستان په باب ناستې درلودې، خو دا لومړی ځل دی چې دغه سازمان د سوداګرۍ خونې مسؤلین په کابل کې د ګډو اقتصادي فرصتونو په اړه له افغان چارواکو سره هر اړخیزي خبرې کوي. افغان چارواکي که څه هم په کابل کې د سارک غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي، خو هیله ښیي چې په دغه ناسته کې کیدونکي پریکړې عملي شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي تر هغو چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نشي، مشکله ده چې سوداګري او اقتصادي وده د پراختیا وکړي.
پوتنشل ډیر زیات دی، ولی غټ او عمده مشکل زمنګ دغه سیاسي ستونزې دي د ملکونو په منځ کې. تر څو چې زمنګ سیاسي خلک دغه مشکلات حل نه کړي، موږ نشو کولای چې د تجارت ته، سرمایه‌ګزاري ته، اقتصادي روابط ته وده ورکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه به انتقاد کوي چې د افغانستان د پاکستان او هند پرته د سارک سازمان له هیڅ یو غړي هیواد سره سوداګري زراکړه ورکړه نه لري. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو وردل چې سارک سازمان وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته او په کار ده چې له دغو فرصتونو څخه لازمه استفاده وسی.
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9890 ډایل کړئ. د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
په پاکستان کې د ټکر لکبل نونس کسان رسیوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد سیمه کې د یو مسافرونکي بس او ټریلر ترمنځ ټکر شوی چې د چارواکو په وینا د ماشومانو او ښځو په ګډون لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فیصل آباد ځایي حکومتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې پر سهار د فیصل آباد او صادق آباد پر لویه لار په ټیکري والا سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې مسافر وړونکی بس له یو مخامخ راتلونکي ټریلر سره ټکر شو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا په مړو کې دوه ماشومان او دوه ښځې هم شامل دي او زیاتوي چې د پیښې ټپیان د پیښې ځای ته نږدې روغتونونو ته وړل شوي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی، ښایي د مړو شمېر پورته شي. د پولیسو یو ځایي مشر افضل احمد کوسا فرانس پرس خبري اژانس ته په دغه ترافیکي پیښه کې د 19 کسانو د مړینې پخلی کړی چې ماشومان او ښځې هم پکې یادوي. په عین حال کې د فیصل آباد د الایټ هسپتال یو چارواکي ډاکټر نعیم هاشمي دغه اژانس ته ویلي چې دغه روغتون ته 15 ټپیان وړل شوي چې دا مهال تر درملنې لاندې دي او د دوه روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې ترافیکي پیښې له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي، بلکې تر دې پخوا هم خونړي ټکرونه رامنځته شوي چې لسګونه خلک یې وژلي او له امله خرابو کنډو کپر سړکونه او د ډرایورانو بې احتیاطي ګڼل کیږي. د رسنیو د راپورونو له مخې په پاکستان کې یوازې په 2013 میلادي کال کې د مسافر وړونکو بسونو او نورو موټرونو د ټکرونو له امله لږ تر لږه 3600 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. ل ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ز سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنی صفه 12 شپږ نیوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شاقه یا سخت کارونو په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلاس
زه خپل سلامونه نیکه اله ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب څه ډول کارونه ته مت شاقه یا سخت کارونه ویلای سو؟
تاسو د سوال په حق لا باید وایم چې هغه کارونه ته مو که شاقه کار ویلی سو چې یا سخت کار ویلی سو چې ماشومان جسمی او ذهنی وده ته زیان رسوي او دوی نه پریدي چې په نورمال شکل وده وکي او انکشاف وکي او دوی اډوکي او ټول جسم باید د یو نورمال انسان په شان وده وکي. نو هغه سخت کارونه چې دوی دغه وده ته زره رسوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. او په افغانستان کې ډول ډول شاقه کارونه سته دي، لکه د شپې لخوا کارونه، لکه په مسله قواو کې دننه کار کول، لکه ډیر زیات د ساعتونه، یعنی هغه ساعتونه چې د ماشومان د کار دپاره لازم دي چې 15 ساعته په یوه هفته کې ده، که ته دینه زیات کار کوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. همچنان هغه ماشومان چې په زیرزمینی ګانو کې په معدنو کې او په نمناکه فضا کې.
ډیره مننه. په افغانستان کې ماشومان څه ډول شاقه کارونه کوي؟
ماشومان عموماً چې کوم کارونه کوي هغه ته سخت یا شاقه کارونه ویلی سو. د دوی ننوتل یا شمولیت د په نظامي نیروګانو کې ده، یعنی مثلا قواو کې چې دوی ننوځي، د شپې د طرفه چې کار کوي، یا هغه کارونه چې دوی په مادن کې یا په تاکاوی کې یا په هغه محلاتو کې کار کوي چې هلته لمر نه ننوځي او د دوی اډوکي ته سخت زیان رسیږي. او همدارنګه هغه کارونه یا هغه ماشومان چې په قالین بافي یا په نورو ځایونو کې کار کوي چې افته که تر 15 ساعتونه زیاد کار کوي دغه ته هم شاقه کار ویل کیږي. همدارنګه په مختلف اقلیمی شرایطو کې دوی کار کوي، یعنی په ډیره ګرمۍ کې یا په ډیره یخنۍ کې په سرکونه کار کې کار کوي او دوی د تعلیم تربیې نه پاتې کیږي، دوی صحت خرابیږي، دوی دغه د کوچنیوالي د موسم د بازیګانو نه پاتې کیږي. دغه ټول شاقه کارونه دي چې دوی فرصت سره مخ دي.
ډیره مننه. معروف صاحب، 100% ماشومان په افغانستان کې په شاقه یا سخت کارونو اخته دي.
هغه تحقیقات چې په دې هکله څو کاله مخکې تر سره شوی ده، هغه ښیي چې 1.9 میلیونه ماشومان کار کوي او دوی په شاقه کارونو باندې بوخت دي او د دوی جسمي او ذهني ودې ته زیان رسوي. دوی د تعلیم نه پاتې کیږي، دوی صحت ته زیان رسیږي او ممکن چې دوی راتلونکي په دغه حالت کې خراب سي.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازنه ورکی چې دوی بشی تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وقت در شری
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه یې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا بکرم په لاپسا یو ولا یا په دا لاس ولا
و باندې لرو مونږ حکومت سي خایش لرو چې مونږ د اوبو باندې بس په لاس
کې. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شر اغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. معروف صاحب، په افغانستان کې د شقه کارونو اصلي لامل څه دی او آیا سوال کول ته موږ شقه کارونه ویلای سو؟
بلې، په خپله کدای چې د یو شقه کار دی پر ماشومان باندې چې د یو چا د خوا ګمارل کیږي، ورته ویل کیږي چې ته دلته ودرېږه په ډېر ساعتو دپاره، یا د شپې یا د ورځې پخنه یخنۍ کې په ګرمۍ کې، د دې دپاره چې د تا عایدات زیات شي او د خلکو نه ګدایي وکړه. دا په داسې حال کې دی چې مونږ ویو چې د افغانستان د اساسي قانون په 90 ماده کې ویل شوي دي چې پر ماشومانو باندې کار ممنوع دی او هیڅوک نشي کولی چې پر ماشوم کار وکړي. خو دغه قانون چون اجرایوي ضمانت نه لري، نو هیڅوک نشي کولی چې په دې هکله څوک چاته سرنوالی اقامې دعوه وکړي او هغه خلکو ته جزا ورکړسي چې ماشومان کار ته ګماري. د افغانستان د کار په قانون کې ثقيله صنایع کار پاره 40 کلنې سن غوره سوی ده چې هر څوک چې 40 کلنې سن پوره کړی وي هغه کیدای شي چې ثقيله صنایع کې کار وکړي. همدارنګه خفیفه صنایع کې 15 کلنې سن ټاکل سوی ده چې د 15 کال خاوند څوک وي هغه کولی شي خفیفه صنایع کې کار وکړي. او د زده کړې لپاره کار چې کوي د 14 کلنې عمر باید پوره کړی وي هغه د زده کړې لپاره کار ولې شي. او همچنان په وجود چې دا قانون وضع شوی ده په افغانستان کې، اما بیا هم ګورو چې ډیری ماشومان د سرک په سر کار کوي، د خښتې په داشونو کې کار کوي او د موټر چې مینځي په یخنۍ کې، د په ګرمۍ کې دوی دریږي بازار کې ټوله ورځ ګرځي. دا ټول شاقه کارونه دي. مونږ هیله من یو چې هغه د فاتر یا اداره چې د ماشومان د حقوق په هکله کار کوي چې دوی د شاقه کارون مخنیوی وکړي، سوچ موږ او تاسو په راتلونکي کې وکولی شو چې ځوانان باید د شاقه کارونو خلک نه وي او نورمال ځوانان وي او دوی د شاقه کارونو څخه مخنیوی شوی وي.
معروف صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کېدای سي چې پر ماشومانو د شاقه کارونو د ترسره کولو مخه ونیسي او څوک باید دا کار وکړي؟
په دغه تازه وختونه کې یو قانون د افغانستان د ماشومانو د ساتنې لپاره جوړیږي چې هغه کود هدفال په نامه یادیږي. او فکر کوم چې دا ټول جوړ شوی ده، فقط تصویب پاتې دی. په دغه قانون کې هیله من یم چې هغه کارونه چې پر ماشومان باندې تحمیل کیږي د هغه عاملین باید جزا ټاکل سوي وي. او همدارنګه د مونږ هغه حمایتي قوانین باید اجرایي ضمانت ولري. سوچ وکولی سي چې ماشومان د شاقه کارون څخه وژغوري او هیڅوک ځان ته حق ورنه کړي چې ماشومان په شاقه کارون باندې وګماري او د دوی راتلونکي مخاطرې ته واچوي. د په داسې حال کې ده چې افغانستان یو سل اته درشمه او یو سل دوه اتیایمه کنوانسیونونه چې دغه کنوانسیونونه د ماشومان پر وړاندې د پر مخاطره یعنی خطرناک کارونه باندې ممانعت لګل سوی ده او همداسې هغه حد اقل سن کار په دې په دغه کنوانسیونونه کې ټاکل سوی ده چې افغانستان دولت چون د کنوانسیونونه امضا کړی ده او پخوا هم کنوانسیون حقوق اطفال امضا کړی و او د ماشومانو په هکله چون ډېر قوان بین المللي قوانین امضا کړی ده او ملي قوانین هم شته دي نو هیله منو چې هغه اداره چې د ماشومانو سره سر کار لري ډېر زیات توجه وکړي او کوشش وکړي چې ماشومان د شاقه کارون څخه وژغوري.
قدر من اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
ته نیم نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې میرمنې ډېرې په توبرکلوز یا سل مرض اخته کیږي، علت او اسباب یې څه دي، که په یو کور کې مور په سل مرض اخته وي څه باید وکړي چې دا مرض د کورنۍ نورو غړو ته انتقال نشي. په دې برخه کې به د ډاکټر صحي مشورې هم واورئ. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغان میرمنو د همغږی شبکې د بیسوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې شبکې مسؤلینو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان میرمنو د همغږی شبکه وایي په هیواد کې د 90% بیسواده ښځو موجودیت اندېښنې راپارولې دي. د دې شبکې مسؤلینو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ویلي دا شبکه به ډېر ژر سواد غوره ډالۍ ده تر عنوان لاندې د ښځو د بیسوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یوې غړې شهله امیری ویلي د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هیواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابره لوړه شي. میرمن امیری وایي دا کمپاین به تر ډېره ځایه په ځینو لیرې پرتو سیمو کې پلی شي چې ښځې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. لا هم افغان سوداګر میرمنې لستونزو سره مخ دي. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ موسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبس ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یادې موسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبسو ښځو د کار پر وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت پاملرنه یې ورته غوښتې ده. د مالي سرچینو او د کار ځای نشتون، دغه شان ټولنیز او سیمه ییز خنډونه د افغان سوداګرو ښځو مهمې ستونزې ګڼل کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نری رنځ یا سل واقعیات د نارینه په پرتله په ښځو کې زیات لیدل کیږي. وروستۍ سرویګانې ښیي چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې شاوخوا 30,000 کسان په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوي دي چې تر 80% زیاتې میرمنې دي. ډاکټران وایي معمولا په واړه عمر کې واده، پرله پسې زیږونونه، د خوړو کمښت، د غالۍ اوبدلو پر مهال د وړیو له ګردونو څخه ځان نه ساتل او د نری رنځ یا سل ناروغۍ د خطرونو په اړه بې خبري د دې باعث کیږي چې یو کس په دې ناروغۍ اخته شي. او که د توبرکلوز ناروغۍ زر تداوي نشي، د نورو خطرونو تر څنګ کیدای شي ناروغ په ژور خفګان اخته شي او د ځان وژنې هڅه وکړي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې رواني حالت یې څه ناڅه خراب او فکري تمرکز یې ګډوډ دی، څو کاله مخکې په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوې ده. دا اوس د ساري ناروغیو په روغتون کې بستر ده. نوموړی وایي په اول کې دومره وضعیت خراب و چې وینه یې ګرځوله، خو اوس څه ناڅه شوې ده.
دا مرض مې د وینې مې کایوله، ټوخی ادم د بغلونو می درد لري زړی می ډاک تی بس دا د زړی می شي نه اخی دوه نه و ټوخی ژمه چې سامي د شپې چې پرتان سامي باندې سي وچس هلک می وچس اول خو ما وینه ډیره دغه کېد ګرځول می وینه او سغه خوره کسه راڅګي ډیره ستړی سم ډیره زبون سم
د کابل اوسیدونکو سایمه چې اوس په روغتون کې بستر ده وایي دا ناروغي په خوندزي کې ل خپل یوې ټولګیوالې اخیسته نو موري وایي ناروغي دومره پتنګ کړي و چې ان کله کله به زړه غوښتل خودکشي وکړي
ډیره ضعیفه ټوخی مې لرلو پخې مې شلشه وي نشم چې کېده زړه تنګول مې ډیر لرلو په غوسه کېدم بو ما به ویل چې چاقو راوخل ځان بوله دا بغلونه می ډیر درد کول زه اول کې نه پویدم چې دا سری مرز ده او کنه مکتب کې می سمته سره وا هغه همدا مرز لرلو زه خواته کې نه سم وا هغه دخلی وبو می چګلی
د تخار اوسیدونکو انیسه وای مور می په توبرکلوز اخته وا له هغه څخه ماته هم راغی او پرې مبتلا شوم نو ما وړي زیاتوي مور ډیر وخت ناروغه وا خدا چې د دوی په سیمه کې څوک ډاکټرانو ته خزینه ورولي نو دا همداسې په کور پاته شو او کله چې وضعیت ډیر خراب شو بیا یې کابل ته راوستله او په روغتون کې بستر شو
دوی ما قریب یو 15 میاشتې کېږي او ټوخی د سینې ته بلغم اوس د بغل مې درد کوو د موږ هغه کې داسې ډاکټران نشته صحیح مور مې اول تبرکلوز اول دما کاکا خزه وا غم رس و پام دی مرس هغه وخت کې مونږ واړو خو مور مې لامه غي کاکا له خزینه مې ونیوله بیا غنه یې ونیوله زیل ترا وسته مو سپستاری ما
د ختیځو سیمو د ډاکټرانو د ټولنې غړي سوریا یوسف زئی وایي ځینې عوامل د دې باعث کیږي چې ښځې نظر نارینه وو ته ډېرې په توبرکلوز یا سلخته شي چې له هغې جملې نه یو هم په واړه عمر کې د نجونو ودول دي دا چې نور کوم عوامل د دې ناروغۍ باعث کیږي ډاکټر سوریا زیاتوي
ښځې همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي که چیرې یو نارینه هم په توبرکلوز مصاب شي یا په هر مرض مصاب شي د هغې ښځه د هغې پالنه کوي که چیرې یو ماشوم هم په ناروغۍ اخته شي هغه مور ده چې د هغې پالنه کوي د هغه مستقیم تماس د ناروغ سره هم د دې سبب کیږي چې دوی ډېر په مرض باندې مصاب شي ناوړی دود زموږ په وطن کې حاکم دی همیشه په کور کې اول نارینه وو ته ډوډۍ خواړه ورکول کیږي هغې نهرسته ماشومان ته خواړه ورکول کیږي که څه پاتې شو ښځې خوري که پاتې نه شو نو هر څه چې په مخ راغی هغه خوري او خپل میده ډکوي کله چې دوی کافي غذان اخلي د دوی مقاومت ښکته کیږي چې مقاومت ښکته شو د دوی آسیب پذیري د ناروغۍ په وړاندې پورته ځي بل علت یې دا دی چې کله ښځې کورنۍ کې په ناروغۍ اخته کیږي په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګانې چې دي د هغې نه دوی استفاده کوي د ښځې روغتیا ته دونه توجه نشته ډېری کورنۍ دا دي چې دې ته نه ازرېږي چې زر ښځې ډاکټر ته بوځي او هغې تداوي وکړي او ښځې چې دي د دوی تصمیم د بل چا په لاس کې دی یا د خو اخی یا د خسر یا د کور نارینه په لاس کې دی هغوی چې هر کله تصمیم نیسي او هغه وړي سن زده د کچيري د خزي لاړم شي دغه د توبرکلوز تداوي یو منظم وخت ضرورت لري چې هغه باید تعقیب شي کچيري دغه وخت خ تعقیب نشي د کی یا ناغي مسر راشي د دې سبب کیږي چې د مرز برته د شخص په مرز مصاب شي نو په دې حساب د دې دوا د خستل د پر باید هر ورځ مراجعه وش کلینیک ته یا صحیح مرکز ته کچيري یو مور په توبرکلوز باندې په نری رنز باندې مصاب شي نو په دې حساب دای باید خپل شخصي افضل سهم په نظر کې ونیسي او د نور کورنۍ افضل سهم باید په نظر کې ونیسي او کچیر دای د بل مریض پالنه کوي دغه په حساب هم باید دغه ټیک ته ډیر باید پام وی چې دغه مریضان چې په توبرکلوز مصاب زي حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې د سملی او هغه کوټه دی باید ته انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي چې دغه مرض عامل د لمر مقابل کې ډیر مقاومت ټیټ دی کچیر د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخ کیږي دا مرس مریدا میکروب بستره چې دا مریض ته استفاده کوي باید روزانه لمرته دی واچول شي او په هغه لوخي کې چې مریض خواړه خوري هغه باید کله چې وینځل شو باید لمرته کې خودل شي احيانا کچیر لمر نوي کنه په جوش او بو سره دی وینځل شي مریض کار سو کې کده کور خزوي کې ماشومی کې ناری نوي دا باید ماسک نه استفاده وکړي ځکه کله ټوخی کوي دا ټوخی سره دا میکروب ډیر خواره کیږي
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس ډاکټر نجیب الله صافی هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د نارینه او په پرتله ښځې زیاتې په توبرکلوز ناروغۍ اخته کیږي. نوموړی وایي دوی د توبرکلوز ناروغۍ د درملنې په خاطر 1600 صحي مرکزونه لري چې په وړیا ډول د ناروغانو تداوي کوي.
په افغانستان کې په مجموع کې د توبرکلوز واقعیت په ښځو کې نظر په نارینه باندې زیات لیدل کیږي. د دې علت هم مختلف دي، یعنی دا واقعیت پخوا هم موجود و، ولې زه دا ویلی شم چې زموږ د هلو ځلو په نتیجه کې موږ اوس په دې باندې توانیږو چې دا واقعیت پیدا کړو، تداوي کړو. زموږ روغتیایي نظام ارقام دا ښیي چې په تیر کال کې موږ تقریبا 10000 د توبرکلوز مریضان درلودل چې په هغې کې تقریبا 10% په شاوخوا کې د ښځې وي. تقریبا په افغانستان کې په مجموع کې موږ د 1600 نه زیات مرکزونه لرو چې هلته توبرکلوز تشخیص او تداوي په وړیا ډول باندې کیږي.
د ساري ناروغیو د روغتون رئیس ډاکټر امیر پادشاه رحمتزی منګل وایي په دې روغتون کې تقریبا 300 په توبرکلوز اخته ناروغان بستر دي چې 15% ښځینه ناروغانې دي.
په افغانستان کې ښځې د نارینه په نسبت په ناروغۍ ډېرې مبتلا دي، چې دا ښځینه چې په دې مرض مبتلا دي دا ټول د 15 تر 45 کلنۍ پورې، یعنې ځوانۍ په سن کې په دې ناروغۍ مبتلا کیږي. اول باید ووایم چې توبرکلوز په دوه ډوله دی، یو عادي توبرکلوز دی یا حساس توبرکلوز دی چې د 15 اساسي دواګانو سره تداوي کیږي، او یو مقاوم توبرکلوز دی چې کله ناروغ یو ځلې دوا وخوري روغ نشي، بیا ځلې دوا وخوري روغ نشي. هغه کټګوري لري، کټګوري یو، کټګوري دوه. پس له هغې اشتباه د دې ده چې امکان لري میکروب د دوا په مقابل کې مقاوم شوی. نو موږ بیا د مریضان تشخیصو چې دا مقاوم توبرکلوز دی. د مقاوم توبرکلوز تداوي لږه دوامداره ده، دواګانې ډېره قیمتي ده، دلته دوا مفته ده د ناروغان لپاره، خو کوست تداوي تقریبا 3 میاشتې دی. تقریبا د 300 زیات ناروغان موږ تر اوسه پورې موږ دوا لاندې دي. په حساس توبرکلوز کې مېرمنې د 15% شاوخوا کې دي سرونه، او مقاوم توبرکلوز کې عین رقم تقریبا د 15% شاوخوا کې دي. یعنی که 300 ناروغان موږ همدا اوس په شفخانه کې ولرو، په دې کې تقریبا 190 کسان د ښځینه ناروغان تشکیلوي.
ډاکټر منګل د سل ناروغۍ په اړه د پوهاوي خبره کوي او زیاتوي موږ په مختلفو ولایتونو کې د توبرکلوز یا سل مرض په اړه خلکو ته د معلوماتو او عامه پوهاوي په برخه کې ځانګړي پروګرامونه لرو چې زموږ بورد د ملای مامانو په ګډون دوی ته د توبرکلوز ناروغۍ په باره کې لازم معلومات سپارښتنې او لارښوونې کوي.
یو ښه طریقه دا ده چې د توبرکلوز خدمات په ټولو کلینیکونو کې مدغم شوي دي، او ټول صحي کلینیکونه هر چیرې دي په دولتي کچه هغه د تبلیغاتو ځان ته څانګه لري. کله چې ناروغ تشخیص کیږي د ده لپاره، د ده د کورنۍ لپاره، او مشخص په دې ارتباط کارکوونکي موږ لرو، هغوی دا تبلیغات ورته کوي چې دا څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقال کیږي. نو موږ خو یو بورد لرو د توبرکلوز د توقع پور چې په هغې کې مولای صاحبان هم راسره دي. حتی د دې ورځو د تجدید په وخت کې موږ مولای صاحبان ته وظیفه ورکوو چې په هغه لنډه جمعه کې چې راځي هلته د هغې له لارې تبلیغات وکړي. د مولای صاحبانو تبلیغات ډېر موثر دي، او زموږ سره دا مختلف همکاران چې موجود دي هغه په دې لاره کې زموږ سره همکاري کوي.
نو اوریدونکو که چیرې یو مور په توبرکلوز اخته کیږي، نو د دې امکان شته چې د کورنۍ ټولو غړو ته دا ناروغي سرایت وکړي. نو کورنۍ ته ښایي چې د مور صحت ته خاصه پاملرنه وکړي، په وخت او زمانه ډاکټر ته بوځي او تداوی ته دوام ورکړي. د نیمه نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.